سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بچشوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان به کیسه کوربه ده خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ او د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پیکن کې خبري اعلانو ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماوننګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شمول حکومت جوړ کړي، نرم سیاست یې غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز د تروریزم سره پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن پیکینګ ته ستون شوی او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ څه لږ څلور تنه مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوي دي. دا سودان د جګړې د خکیل لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کینی. ریاض واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې دریو نیمه کې د الفتا البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. دې جګړو لامل تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي او لسګونه زره کسان نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د برېټانیا د پاشا دریم چارلز د تاج پر سر ول مراسم بدن تر سره شي. دا پتیرو ول سيزو کې په برېټانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخانی مخینه لري. چارلز د خپل مور ملکې الزابت ځایناسته شو. ملکې الزابت پروس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شوه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغون شول چې په درې اړخیزو مسئلو خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسئلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمایي ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسئلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه اړیکې وپالي، همداراز د له ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شغلې متقی سره په دې څلور ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نورالدین عزیزی او دغه راز د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر جګپوړي مامورین ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د سږ کال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډېر شمېر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د روټرز خبري اژانس راپور له مخې وروسته له دې چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازی له یادې کمیټې په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي، د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې خبرونه کې د طالبانو، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپۍ پر انګیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش، او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم را سر ملګری شي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې د واتس اپ او یا ټلیفون له لارې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ، البته که پوښتنه لري یا نظر لري. لومړی استاد اتمر، ستاسو په نظر د پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نصرالله صاحب تاسو ته سلام، جناب دانش صاحب ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. اصل کې دغه غونډې چیندي دا د اوس ننی دی، یعنی د دې اساس 15 مخکې ایښودل شوی چې هر کال به دغه درې اړخیزه غونډه جوړېده، خو په هر صورت اوس دغه غونډه معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ییز همکاري کې دی. یعنی دوی په دغسې تګلارو باندې باید کار وکړي چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي، او تاسپیږي چې په افغانستان د دغه تجارت، د سیمې د تجارت یو لوی جغرافیه ده چې دې ته اتصال باندې قوي منګه ویلی شو، او دغه افغانستان باید په دغه اتصال باندې قوي کې شامل اوسي. دلته د چینایانو لوی لوی پروژې دي، اول خو مثلا دا د سپیک پروژه ده چې دا د کاژر نه بیا تر ګوادره پورې ګرځېږي، او دلته چینایانو تقریبا تر 80 میلیارده ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او داسې ویل کېږي چې تقریبا 10 میلیارده ډالر دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري، یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي، د دې دپاره د طالبان نه د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبرې وکړي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو، جناب استاد اتمر صاحب ته. درې اساسي مسایل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او چین د طریقه پاکستان ته هم عايزه اهمیت دي. یو خو که په ټول تاریخ کې تاسو وګورئ د چین د انقلاب نه وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډیره هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لاره پیدا کړي او په بار بار په دې بار کې ډیره سرمایه گذاریانې وکړي، ولې د امریکایانو د خند سره مخ کېدل چې د همیشه به داسې موانع ورته ایجادولې. او بیا په دې وروستۍ کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړي، شل کلنه قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمون د دوهې تړون غوندې هیڅ شی او هیچ چاته نه دی معلوم، چې یو هیڅ نو مطبوعات هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې او د دې تړون څرنګوالی هم هیچ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې د هغو سرکښه کسان چې غواړي چین د حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي، او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای و، حتی د دې ساحې څخه انتقال کړه او روزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړه چې چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دومره مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً دپاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي او غواړي چې طالبانو ته یو نو شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان و نه رسیږي، او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې ما په آن باندې چې دغه غونډه کې به پر دې مسایل باندې فراخ بحث وسی او
بله سیب ډیره مننه. سلامت اوسې ډاکټر سیب دانش. استاد اتمر، د شاغل دانش له څرګندونو څرګنده شوه او ستاسو له خبرو هم چې چین هم اندېښنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ستاسو په نظر اندېښنه ډیره ژوره ده او د خبرو ډیر تمرکز به هغه اندېښنې ته وي چې د ایغوران له درکې لري او د نورو سخت دریځو له درکې چې په افغانستان کې دي، او که چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي داسې ویل کېږي چې وایي که چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه د یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته وغځوي، او په دې شکل سره به نه یوازې په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقمند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه یو نظام دی او دوی خلکو سره د دوی برخورد څنګه دی، یا ښه دی یا بد دی یا انتخابي دی یا غیر انتخابي. په دې باندې هغوی دومره فکر نه کوي، ځکه چې هغوی کوشش کوي چې هغه سې هېوادونه کې چې هلته ثبات موجود دي دوی د خپل اقتصادي پروژو هلته پیل کړي، یعنې هلته سرمایه ګذاري وکړي. او دغه مخکې چې دانش صاحب هم وویل چې دغه یو لار یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین نه بیا د افغانستان د طریقه همدغسې پاکستان ته چې دا بیا بار عرب ته رسیږي، بیرې عرب ته. نو چین دا غواړي، او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې ترهګرې ډلې او مخصوصا د ایغوران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه هم شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دی تخبر چتر لاندی نه یوازی وران چی دانور دلیم دی حفاظت کی او دی در تزمین کرای نریوالت او دی سیمی وادونتا چی در دل و دوی تا خطر نمتوجه کی خلیکن دی چینایان اندخنه در برخه کی چی دیده او چین کوشش کی چی در تهدید او در خطر کم کی ام در سی چین لکه چی حتمان تاسی پجیریان کی هستی دی دغی یو لار یو کمر بند پا متخصیصین و باندی پا پاکستان کی مخصن پسندی حالت کی دیر زلی دستی بریدونه شویدی چی چینایی انجینران التا پکی وجل شویدی گویا دستی حس روانی دی چی دی چین سرمایه گزاری تا پسیما کی گزار ورکی یعنی چینایان دی تا پرینی دی چی اغمرا چی دوی گواری پسیما کی پراخ اقتصادی فعالیتون دوی پیل کی نو دیده واجه نه چینایان هم به یوی ساب تشویش لری لیکن تشویش که کلا دوی دومره نزدیکی طالبان سره نو بیا دوی تشویش کمیگی زکر که چون را دوی لری پاتی که دوی تشویش به راستر بله دیره گی
دکتر صاحب دانش ده پاکستان دلچسپی پسه کرده ظاهران خویل کیش چه پاکستان پا طالبانو که دیر نفوذ لری لپخوا داویل که دل او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پی له درک اندیشنه لري او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د ایسای د خوا څخه رهبري کېږي او د طالبانو اصلی زنجیر د ایسای پلاس کې دی او دوی هر خواته چې بوزي.
بله دانش صاحب ستاسو خبري وسناو رو
بیلان.
بله دانش صاحب خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شیبو لپاره قطع شو مهرباني تاسو چې داسې یو ذهنیت شته ادامه ورکړئ.
داسې ذهنیت اما په باطن کې طالبان د فعلاً دپاره مطلقاً او مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکتونه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فعلاً په قندهار کې دی چې ملا هیبت الله او د هغه کړۍ ده هغه مطلقاً د ټي ټي پي په حمایت باندې ده او ټي ټي پي بیعت و امیرالمؤمنین ته لري ملا هیبت الله ځان ته نه امیر د افغانستان نګنی دی ځان امیر المؤمنین ګنی یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي د امیر دی چې ټي ټي پی جز د دې خزیه ده. یو خپل مسله بل اساسي مسله دا ده چې دا شی په پاکستان باندې تاوان دی چې یعنی دوی په طالبان راویسته دوی تروریستان راویسته دوی تروریستان روزی و تګوره د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډېر شدید الفاظو باندې برده باندې تخت و تاز وکړي چې د وید تروریستانو اصلي ایمای نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي هغه سي دستاور نه لري غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسان چې په کابل کې دي لکه امیر خان متقی لکه ملا برادر لکه ملا یعقوب. امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی ډیرې پراخې سرمایه گذاریان لري او ډیر عمیق روابط د پاکستان سره لري اما یو شی چې ډیر ستر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقشه پیدا کړی دی کابل صلاحیت تصمیم گیری نه لري. یو علت هم چې دنیا طالبان نه دعوتوي د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي پیدا کولی. سیاست اصلا د قندار څخه وضع کیږي او ټول پالیسي میکران په قندار کې ناست دي هغه د ملا هیبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناست دي.
لپاره بیا ورسره خبرې کوي نو د چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اغېزمنې نه دي.
چین اصلا غواړي چې خپل اندېښنې و دغه ته د متقید تاریخ څخه ده د چین واړی چې خپل اندېخنې د متقیده طریقې څخه رهبری ته ورسي. چین په دې باندې پوهیږي چې تر هغه چې د دوی د بریکس سیستم فعال نه شي، چین په هیڅ چینوان باندې د افغانستان سره پروژې نشي پیدا کولای، راکړه تجارت نشي کولای. په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعضي عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر طالبانو ته کومکي. امریکایان په اصل کې 40 میلیونه ډالر په دې خاطر چې د افغانستان بانکي سیستم یې په لاس کې وسی او دا بانکي سیستم ړنګ نشي او د بل چا ولاسته ونه لیږي، نو په دې خاطر سره په دې دریس کې چینایان پاتې راځي. او چینایان په دې باره کې باندې پوهیږي چې بغیر د دینه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونه کړي او غرب یې په رسمیت ونه پیژني، په خصوص ایالات متحده امریکا، هیڅ امکان نه لري چې چینایان خپل په پروژو کې موافق وسي. ولې خپل پیام رسولی چې و طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ تاسو ته نږدې کړی یو، مونږ کوای شو چې تاسو سره ښه اړیکې ولرو، په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې به تر حساب وکړي.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش سموش میلمانه دي. د خبرونه په دوهمې نیمایي کې یعنی لس دقیقې وروسته به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی هم را سره ملګری شي. که تاسو هم زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، همدا شی به ټلیفون کولای شئ. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې مو دی 00 4 2 2 2 2 0 په همدې شمیرې دی واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. د ټلیفون شمیره ده 00 4 2 2 2 0 2 5 0 1. اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني مهرباني صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست، مهرباني خبرې وکړئ. لکه چې زما غږ نه اوري. خیر، بل یو ته به ورشو. تاسو منتظر اوسئ یا دوباره تماس ونیسئ. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنئ. او ساجي راډیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، بیرته به ورشو درنو میلمنو ته. شاغلی اتمر، چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کومه مرسته نه ده ورکړې چې نه پېژنم چې د طالبانو حکومت به په چین څومره باور وکړي. او شاغلی دانش ویل تر څو چې لویدیځوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولی. او له بلې خوا د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده، هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشحاله نه دي. مثلا په پاکستان کې د یو سړک یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي، له ډیر کوچني کارګره، ساده کارګره رانیولې تر انجینیر او ټولو پورې خپل خلک دي چې په کار یې ګمارلی دي. یعنی د دوی پانګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا هم دغه څه دی سروان صاحب. مونږ که دغه وګورو د دې تاریخ چې ته مثلا د سریلانکا حکومت د دغه قرضونه د چین د پانګونې نه ډېر تر دې حده چې سقوط ته ورسېد، او همدغسې په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري د هغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی. بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویلې خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه هیوادونو ته لیږي او د هغو په وسیله دوی پروژې تمیقي. دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي، دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته او پانګونې ته یا مثلا کاریابي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره په زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینانو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسو وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسو وګورئ، تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپلو دروي نشي درولی. همدغه اوس پاکستان دغسې یو حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل پخوانی ستراتیژیک دوست چې هغه امریکا ده هغه سره ودرېږي، او یا دا که دوی ځي د چین خواته ودرېږي. یعنی پاکستان اوس هم په یو سخت موقف کې دی
چې استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي، خو امریکا که ورته وګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبران دی، امریکا د پاکستان نه ګام غواړي، او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه وي. همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی دی، مثلا د عربستان، سعودي او د ایران تر منځ دغه د لانجې کموالی د دوی د افتکار و. همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیلو او د عربانو تر منځ به دوی کوشش کوي، یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاست لري، او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ، نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی، او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هېوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پېژندلی. او دغه هېوادونه دوی غوښتنه لري د طالبان نه، مثلا روس لري، چین لري، پاکستان لري، او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث وشو. اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې، زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی، لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویلې چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هېڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې مونږ د تروریزم له لرو دا په دې نه حل کېږي چې مونږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هېوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و، چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي، او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې هم چینایان تشویش لري لکه چې مخکې وویل شو. بل خبره دا ده چې بله غونډه د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې هغه به سبا بل سبا وي، او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ دي، مثلا د ټي ټي پي مسله دی، مثلا دغه د تجارت مسله دی. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولای. دا نو هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي او خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو تیار، نو مهرباني کوئ.
مهرباني تاسو سلام او مېلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه پوښتنه ده له محترم او مېلمنو نه چې دغه سفرونه به آیا د افغان ولس چېرته یاد کړی شي که نه، او که همداسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي همداسې پټې دغه کوم ستونزو سره چې فی الحال افغانان مخ دي. حکومت خو صحیح ده، مخ ده، هغه خو د پاکستان لاس کې هم نه ده، چې دوی اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت وپېژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو دغه به ورسره مطرح شي که نه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه شو کې او کنه او بل په غوښتنه نه داده پښتنه نه لدی میلمانو نه سي پاکستان رښتیا هم دغه همکاري لري لدی اسلامي امارات سره لکه دا څومره سي دوی غوغا جوړه کړی دا پالیسی طالبان حکم سے ٹور نارے سارا سارا جو پاکستان پٹور سے اسد باندھ بیچ بے نگران سیاح ادے رختیا منگ سارا رختی نے ہم کاری لڑی یا رختی نے ہمسایا چوب گئی کا آما دمک پالیسی کا
واٹس اپ طریقہ مہربانی کبھی صاحب مہربانی کوئی صاحب تحصیل اسٹوڈیو سرا وسل یس خیر دوی خبری و نکڑے اس پہ پتسو شیبو کے تخنیکی امکار ہاتھ وکڑے چی دا کابل پوہنتون دا حقوق و سیاسی علوم و لپوخانی استاد پوہن نصر اللہ ستانکزی سرم ارتباط ٹین کی چل اسٹوڈیو سرا وصل شی او دوی هم د موضوع پاره نظر څرګند کی زموشت د خبرونه ملمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس ډاکټر محمد هاشم دانش چې د سیاسي چارو شنون کړي په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او چین په دریاړخیزه غونډه او دغه راس د په افغانستان کې د چین په علایقو خبري کوو تاسو درنا اوریدونکو هم که د موضوع په اړه پوښتنه لري نظر لري بیا به څو شیبه وروسته نوبت تر کوچې له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. اوس په تخنیکي همکار وای چې ښاغلی ستانکزی له استودیو سره وصل دی نو وربشو ښاغلی ستانکزی ته بله ښاغلی ستانکزی تاسو ته هرکلی وایم. استاد ستانکزی تاسو ته هرکلی وایم. سلامت اوسه استاد. ستاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیښنې لري او که دې لټه کې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زما نظر هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي او په نهایت کې د مرکزي آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته اندېښنه وای ټکی ده. دا د دې اهمیت وړ مسأله ده. دومه مسأله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري چې چینایان له دغه ډارېږي چې یو ځل بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم په سیاسي لحاظ علاقمندي لري د افغانستان له قضایه موجوده قضایاو سره. او دریم طبیعي ده چې چین دی او هوستي او اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپل دغه هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخنیوي نیولو لپاره یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړي دي. یو د تړلو دروازو سیاست چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه دي د هغوی په مقابل کې تړلې دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په قرار سره بنګالي سیاست ته داخل شول او یوازې په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مختور. د پخواني شوروي اتحاد له سقوط نه وروسته او دا چې په چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی او د کمونیزم له اقتصادي سیستم نه واټن واخیسته او مختلط اقتصادي نظام یې رابرسیره کړ، د په درېیم مرحله کې چین اوس کرار کرار د نفوذ په حالت کې ځانګړي په خصوص د نړۍ امریکایانو افغانستان پری خو دی په بل عبارت امریکایانو او ناتو په افغانستان کې ماته وخوړه چې په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې واړي لاس بری ووسي او له هغه لارې نه خپل اقتصادي نفوذ په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاده تګ په پالیسیو سره خپل مخته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقه نفوذ کړی دی، اته ځینې هیوادونه یې ګراو کړي دي په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظر دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع د دې تر اوسه باثباته نه ښکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري، او هم په بین المللي مناسباتو کې، او هم لا تر اوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو له افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري د لویو سرمایه ګزارو جرأت د اوبو سپاره چینایان نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ډاکټر صاحب دانش، ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړکو کمربند پروژه چې پاکستان یې څوبری یادونه کړې ده، او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیشي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په اند باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې ارز اندام مونږ کې، طالبان فعلا د یو ګروپ په شکل باندې دي، یو شورشي ګروپ چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبان فعال نه دي، طالبان قانوني اساس نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډیر ستونزې د دنیا سره لري، یعنی د دنیا د سرو کرخو سره دي مواجیدي چې په رسمیت پیژندل ډیر مشکل ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د هیبت الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلا شیخ هیبت الله تعقیبوي، شونې نه ګڼم چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډیرې سرمایې ته ضرورت لري، مملکتونو رڑخه کې چې د یو داسې بې ثبات حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، که داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملی ده، په دې اوسنیو شرایطو کې چین غواړي چې دا پروژه عملی کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان یې څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه دغه پروژې چې فعلا چینایان لیدلي، د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري. د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان نیسي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودې ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې اوس کړای داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې وسی.
ډیره سیاته مننه کور ودان. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکي همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د ده په وینا د پخوا په شان دوه مخی پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغه سیاو حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت؟
زما باور داسې دی چې هر هیواد ځان ته ګټې هم لري او ځان ته منافع هم لري، او ځان ته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو راپدې خواښ کېدل دی، او دا د خپله د پاکستان د توانمندي نه پورته خبره، او که په تېر کلونو کې موږ هغه ته وګورو، دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونه حتی د اسرایل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژه ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه ترهګر وروزل شو همده اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي ټرینینګ کېږي تسلی کېږي تجهیزات ورته ورکول کېږي دا د اوس خبره نه ده دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه ترهګرې ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي هم افغانستان ته لیږل شوي دي هم د دې ځینو نورو هیوادونو ته لیږل کېږي لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري دا خو یو خبره دا ده چې په خپله اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل مرکز د قدرت قندار دی دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي دوی هغه بلی غوندې یو خبره کوي لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت نه لري او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستیو وختونو کې مونږ ګورو پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دوی دپاره اوس هم که تاسې وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونه ترلاسه کړ دا خپله څه معنا لري چې یعنې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای په هر صورت یعنې او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستیو وختونو کې رسنی شوي دي نو طبیع دی چې دوی په تجارت کې اوس که تاسې دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې مونږ د دغه تجارت نه په کال کې $2 میلیارد ګټه کوو او دغه بې مهاوا روان دي پاکستان ته مونږ داسې نه وایو چې تجارت نشي ودی شي لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل اول تاسې ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسای مشر فیض امیت او هغه راغی دلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري تر منځ د کابینې په سر دغه مشکلات دې حل
کړه
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر دی زه فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینې مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کړي چې هغه د پاکستان غوښتنې دي او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پي سره یو مشکل لري او دا جدي دی پاکستانیانو دپاره او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وه په دغه برخه کې تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی او کیدای شي دا په اصطلاح اندېښنی ورځ تر بلې ډېرې شي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی لرو، د دوی خبرې به واورو، بیرته به بیا میلمنو ته ورشو. مهرباني.
السلام علیکم، ورځ جوړ په خیر.
سلامت اوسئ. مهرباني. مهرباني.
څنګه ښه جوړ یا شکر.
پښتنه لری مهرباني
وکړئ. پښتنه غداغه لرو چې مون دغه مهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پاکستان ته تللی دی کنه؟
بله.
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټې په افغانستان کې نه وي، افغانستان کې خلک دلته ناراضي، نو کوم کار کې خپل ګټې لپاره په افغانستان کې متمرکز کی کنه؟
بله.
او د اوس پاکستان ډیر وایي چې موږ مثلا چې ټیفي ده د افغانستان رحمه کی دی، هیڅ کله کیږي نه چې په خپل کور کې اور بل نه پخپل دی مړ کی.
خا سید ستاسو نظر واوریدل شو. یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو ملمنو ته چې د دوی نظر سره.
سلامونه احترامات می ومنی دغه دغه ټولو کارکونکو ته. خالد علی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته زموږ د هیواد اقتصاد پیاوړی شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او دې غونډې ته موږ ډیر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور مهاسوي چې په افغانستان کې خپله پانګونه زیاته کړي.
بله، د هم سب شوی پیغام و دی اوریدونکو وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی په هند صاحب ستانګزه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوذ په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنې له دوه نورو محترمو ملمنو څخه هم وکړه غواړم چې ستاسو نظرم واورو. څه فکر کوئ چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او که دغه وروستیو یو ځینو تحولاتو داسې وښودل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري؟
سروان صاحب، متاسفانه دیو دو محترم استادانو خبرې ما واورېدی. عرض کوم چې دغه شک نشته چې د افغانستان په تیرو پنځه څلوېښتو کالو په جزیاناتو کې پاکستان د افغانستان په سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودلی. د طالبانو په ارتباط دا ډېره واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان له ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطې درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. همدا لکه چې په وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات چې د ائتلاف په راس کې وو دا یې په ډېر ډاګیز او ډول وویل. اوس اسناد را وځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګن ځایونو، د دوی د کورنیو د استوګن ځایونو مرکزونه د پاکستان په ښارو کې وو. نو له دې نه لوی ثبوت وجود نه لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست د پوځي کړیو چې په خصوص د اسرائیل خوا اداره کېږي، نه د سیاسیونو له خوا. او بله مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري، هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوڅانو مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ مانې نه ګرځي په افغانستان کې په تېره بیا په حاکمې طبقې باندې.
استاد، نو که دا سی وي چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم داری پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وي، نو سیمه ورسره وده کوي، خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولې پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی اصلاحات داسې اصلاحات راوړي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا هم ورسره معامله وکړی شي؟
چې د پاکستان دا خبرې هم ډېرې رښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس نه په دریو نقطو یا دریو اصولو ولاړه ده. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج او په تړلی وي
او د نورې دنیا سره هېڅ اړیکې ونه لري.
که لري هم د پاکستان له دریچې نه به لري یا د پاکستان د منافعو د تامین دپاره به لري. دوم، که حداقل نه وي نو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې کله پاکستان ته ډېر محتاج نه وي، له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري یا د هند سره دښمن اوسي. دریم، پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکېټ وخوري. او دنیا ټول محتاج ستو دي پاکستان له بنادرونه مرکزی آسیا ته لار پیدا کی. دا راته کې دي چې دي ستراتیژیک هدف دي. اوس پاکستان په هیڅ نه غواړي چې په کابل کې قوي مقتدر حکومت وجود ولري په هیڅ وجه. د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوې ده د پاکستان چې د کابل حکومت په هر نامه چې هغه تصیف کړي. بنام دا خبرې زه فکر کوم شعاري حالت لري. پاکستان علاقه مند نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. پاکستان علاقه مند نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت علاوه د طالبان وي. اگر رامنځته شي پاکستان علاقه مند نه ده د طالبانو په منځ په مشرتابو او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري. پاکستان علاقه مند نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان لای نه کو ګوري. نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هیڅ وجه دوی نه غواړي.
بله ډیر مننه استاد. یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو ده.
مننه خیر ویسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې مو سلام تاسو میلم صاحب ته بیا تاسو ټول اوریدونکو تاسو ته سلامونه وایم. ماده میلم څخه دغه پښتنه چې د افغانستان د طالبانو د پرسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري؟ ماده میلم څخه د پښتنه
ډیر سیاته مننه کور ودان. اوس په ورشو بیرته میلمنو ته لومړی ډاکټر صاحب دانش کته چې زموږ اوریدونکو شاغلی اخیار ته ځواب وست، آیا دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کوم مرسته وکړي؟
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله دا یو ډیره کړکیچنه مسأله ده. دا داخلي آباد لري هم خارجي آباد لري، چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مساعده کې طالبان تر هغه وخت پورې چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نه کی هیڅ وخت پیدا نه ملي مشروعیت نشي پیدا کولای. نو دا ارخې په خپل طالبانو پورې ارتباط لري. دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي او طالبانو ته خو منتهی د طالبانو عمل کړ او د دوی لا دیګری سره په ټکر کې دی. په هیڅ عنوان باندې دا وی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وسه کړی چې لا دیګری وکړي. په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه واځ کړی دي چې هغه مسائل تقریبا د دنیا سری کرخې دي او هیڅوک د هغه په مقابل کې نشي کولای چې ناجیده ونیسي. د خوځو حقوق، د خوځو تعلیم او تربیه، د پانتونو تړل، عام شمول حکومت جوړول، ملي مشروعیت لاس تر راوړل، هغه مسائل دي چې په دې غونډه کې په دې باندې به بحث هم ونه شي. او طالبان خان متقید خبرې کوي، ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې موږ سره تعامل وکړي، موږ په رسمیت وپیژني، اما دا شرطونه د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي دوی په تنهایی سره دا کار نشي کولی.
بله صاحب مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژني.
السلام علیکم. شبر
وعلیکم السلام.
او
بله ستاسو غږ راځي.
او ونانه خوشاله وسیګ. البته محمد نبی احمدی هم بغلانه می تماس نیولای محترمه.
شه مهرباني لیک ژر چې وخت کم دی.
بله بله مننه. البته دا پاکستان او چین په کلاینه شبر سم ملمنو هم پرواده پر خبره په ځای دی. تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې موږ هم نه ګورین. تقریبا د افغانستان خلک هم نشه په سترګو ته ګوري. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دوست راوړي چې هغه ته لا بيګريو چې تقریبا چینتا. نو ته په کوم کې پاکستان خو دا ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي، تقریبا وګوره کوم تجارتي کوم پلکاري، یعنی افغانستان باغله باندې صادق نه و. اله اوس خو د افغانستان خلک ما مخ کې ورسې موږ د شک په سترګو ته ګوري. دوستی به نه ګورې دوستی وکړي. دې معاملې نو وګوره چې د افغانستان ډېرې ګټې کړي، تقریبا غیر قانوني ګټې کړي. نو اوس کوشش دی کوي چې نو بل نه کې تقریبا یا بل کوم دوست د دې ډېر نږدې یا دوستي هغه چې مملکت اوس د رابطې نشي افغانستان پاک لبانې متقی صاحب سره راغلی. هلته نو دې دغه خاص یو 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 برنامه لري خپل منځ کې تقریبا
احمدي صاحب سلامت اوسه. استاد اتمر، د چین او پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده،
د افغانستان په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ څه ناڅه رقابت هم شته، ولې دا درې خواوې سره یو ځای شوي دي؟ ولې په دې غونډه کې شاید ډېرو لپاره سوال دا وي چې ولې ایران نشته، ولې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د هغوی عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې دوی غونډه لري درلودلې، او مثلا په سمرقند تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت دریم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه څو ټکي دي چې باید چین اوس هم ویلې په همدغه خبرو اترو کې ویلې چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویلې چې یعنی دغه فرصت طالبان سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونې هم شته دي. یعنی دغه هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسې دغه موارد باندې فکر وکړئ که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسې په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسې ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې یا په اصطلاح په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. او پاکستان د چین د یو پارتنر په حیث په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوز سره دوی شریک.
ډیره زیاته مننه. په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. دا سړی رادیو خبرونه اوس څلور بشتا اوریدای شي.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما سرلے بشی بلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو زل بدر تٹول خل سپین غر جنت غندی هوای وطن ات می مور یت می پلار ت می بابا وطن ات سمای وطن ات سما وطن ات سمای وطن ات سما وطنات ژوندے یہ تاریخ نا دی ژوندے دی بچی دی میڑدی دی بننگ باندھی دی یال کبھی کھسی کھسڑی